نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانه خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر مستری کچه مې زده کړه کړې. زه د افغانستان د ښځینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی
د نیمې نړۍ په دې خبرونه کې د نجونو د تعلیم په ارزښت او هغو خنډونو غږیږو چې نجونې ورسره لاس او ګریوان دي. ولې لا هم ګڼ شمېر نجونې زده کړې نشي کولی؟ کورنۍ او ټولنه د دوی په زده کړو څومره اغېز درلودی شي؟ او اړوندو ادارو د دې ستونزو د هواري لپاره څه کړي؟
د نجونو مکتب نشته دی
په ټول افغانستان کې. موږ اویا زرو نوي ښوونکو ته اړتیا لرو.
راته په غوسه شوله چې موږ مکتب د مکتب نه تاته څه نه جوړېږي.
دا چې اسلام یو سپېڅلې دین دی نرانو
پو همور کوي چې ماشوم خو روزي کور خصم بال کی.
په همدې اړه زموږ همکارې فرشتي غنی یو راپور برابر کړی. دا خبرونه په ورستۍ برخه کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ لای وی غړي سره مرکه هم کړي. خو اوس راپور ته وکشي.
د افغانستان په سړو سیمو کې د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره د ښوونځیو دروازې هم د زده کوونکو پر مخ پرانیستل شوې، خو لا هم ګڼ شمېر نجونې ښوونځیو ته نشي تللی. د پوهنې وزارت د شمېرو له مخې په افغانستان کې اوسمهال 9.4 میلیونه زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې 3.5 میلیونه یې نجونې تشکیلوي او 3.5 میلیونه ماشومان لا هم له زده کړو لرې پاتې دي چې 70% یې نجونې دي. جګړه هغه لوی لامل دی چې زیات شمیر نجونې او هلکان یې له زده کړو پاتې کړي. په هغو سیمو کې چې امنیت ښه نه دی، یا ښوونځي تړلي دي او یا هم کورنۍ دې ته زړه نه ښه کوي چې اولادونه په تېره نجونې ښوونځیو ته ولېږي. د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ اوسېدونکي زرلښته وایي په کلي کې یې جګړه ده، له همدې کبله یې زده کړې نه دي کړي.
نه مکتب مې نه دی ویلې، مدرسه مې ویلې ده، خو علاقه ورسره ډېره زیاته لرم درس سره، خو داسې ژوند هم لږ زره تغییره دی. طالبان ګډوډي ده، د نجونو مکتب نشته دی او چا چې لږ لاس رسېږي هغه په خارج کې دي، څوک په ایران کې دی، زامن چې څوک لري.
د پوهنې وزارت وایي په افغانستان کې د ناامنۍ او داسې نورو دلایلو له کبله لا هم تر 400 زیات ښوونځي تړل شوي دي. د دې وزارت ویاند نور جنسات وایي د قومي متنفذینو په مرسته به هڅه وکړي روان کال دغه ښوونځي د زده کوونکو پر مخ پرانیزي.
موږ برنامه لرو تر څو چې تړل شوي ښوونځي په راتلونکي تعلیمي کال کې دروازې بیرته پرانیزو د زده کوونکو پر مخ. همدارنګه موږ کولی شو چې هلمند بغران ولسوالۍ تاسو ته مثال درکړو. د هلمند په بغران ولسوالۍ کې موږ یو باب مکتب دروازې وروسته له 50 کلونو پرانیست.
کله یې خو جګړې د ښوونځیو لارې تړلې، له بل پلوه کلتوري محدودیتونه او ناوړه دودونه د نجونو د زده کړو پر وړاندې لوی ننګونې شمېرل شوي دي. که څه هم د پوهنې وزارت وایي چې د ښځینه زده کوونکو د زده کړو پر وړاندې د خنډونو تر ارزونې وروسته یې یو شمېر شوراګانې جوړې کړې چې د نجونو د تعلیم پر وړاندې ستونزې هوارې کړي، خو لا هم یو شمېر کورنۍ په دې اند دي چې د هلک زده کړې مهمې خو د نجلۍ هومره مهمې نه دي، نو ځکه خپلې لوڼې له ښوونځیو منع کوي. په دې ډله کې ځینې کورنۍ بیا د دې لپاره چې نجونې له ښوونځیو منع کړي له تاوتریخوالي او زور زیاتي هم کار اخلي. د لغمان ولایت اوسېدونکي لیما په همدې اړه وایي:
د کاکا ښځه مې مانه کړې چې زه مکتب یم، ما پلار ته ډېر وزر زارۍ وکړې چې زه مکتب ویم، زه اوسه پورې وړایم، چې خپل مکتب مې ویم، خپل آینده مې جوړه کړم، خو پلار ما سره ونه منله، ډېر زور زیاتي را سره وکړل. دې د خاطره زه ویل پرې غوسم چې مکتب ته لاړ شم. دې پورې را ورسېد چې کاکا ښځې په ما باندې ګزار نه وکړه. راته په غوسه شوله چې مزه مکتب ته مکتب
لوري. مولوی سید هاشم هاشمی هم وای اسلام دین او شریعت نجونو ته د علم زده کړې حق ورکړي او دا حق هیڅوک ترې اخیستای نشي.
دا چې اسلام یو سپیڅلې دین دی نرانو او ښځو ته بیلابیل حقوق ورکړي. اول خدا دا چې موږ تاسو وایو چې تعلیم په ښځو او نر باندې فرض دی، دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث ته پاغوی باندې د کوچنیوالی نه زده کړې شروع کړې شي، دینی تعلیمات پی وکړې شي.
د نجونو د لیسو او ښځینه ښوونکو کموالی هم هغه دلایل دي چې په ښوونیز بهیر کې د نجونو د زده کړې او شتون پر کچې اغیزه کړې ده. د فراه ولایت اوسیدونکي زرمینه وایي له دې کبله یې کورنۍ له ښوونځي راګرځولې ده چې په ښوونځي کې یې د ښځینه په پرتله نارینه ښوونکي زیات وو. هغه وایي څو ځله یې له خپلې کورنۍ سره خبرې وکړې چې زده کړو ته یې پرېږدي، خو دې خبرو هیڅ ګټه ونه کړه.
زمونږ خو کور خواته مکتب و، خو ښځې معلومانو نه وي، ټول سړي ول. دوه تنې وي، هغه لاړې کابل ته، وایي چې دغه ولایت نام نه ده، او یوه پاتې شي هغه نور پرېښوده. پلار مې چې خبر شو چې هغلته ټول سړي معلومان دي، نو زه راته په راته وویل چې مکتب نه وي، څه نور ته غټه شوي. پلار ته مې وژړل، ورته مې وویل چې زه مکتب وایم، سړي ته کوم بل درس وایم، کوم بل کارخانه کوم. پلار مې وویل چې خلک درس خبر کې وایي چې ځوانه لور مکتب ته لګي، هغلته هم ټول سړي دي.
د پوهنې وزارت وایي اوسمهال په ټول افغانستان کې تر 220,000 زیات ښوونکي په دندو بوخت دي، خو لا هم 10,000 ښوونکو ته ضرورت دی چې په بېلابېلو ولایتو کې په دندو وګمارل شي. د دې وزارت ویاند نوریا نصحت وایي که څه هم د ښوونکو د کموالي ستونزه په یو کال کې نه حل کیږي، خو دوی هڅه کوي یو شمېر ښځینه ښوونکي په روان کال کې په دندو وګماري.
په ټول افغانستان کې موږ 190 ښوونکو ته اړتیا لرو، خو نشو کولی چې دغه ټول ښوونکو په یو کال کې استخدام کړو، ځکه چې د دولت د بودجې کمښت موږ ته اجازه نه ورکوي. خو په راتلونکي کال کې موږ 390 بستونه جمهور ریاست ته پیشنهاد کړي دي، او انتظار لرو چې دغه بستونه موږ ته په نږدې 100 ورځو کې اختصاص ورکړل شي.
ځینو سیمو کې بیا نجونې له دې کبله ښوونځی په نیمایي کې پرېږدي چې له کوره تر ښوونځي پورې واټن یې ډېر وي. د خوست ولایت اوسیدونکي سیلۍ وایي غوښتل یې زده کړو ته ادامه ورکړي، خو له دې کبله چې لاره یې لرې وه، زده کړې یې په نیمایي کې پرېښوې.
مور پلار مې هم وسایي چې تا ته مکتب لرې ده، نشي تلله. که مکتب موږ ته نږدې و، موږ خو تلله شوې، او زه ما د مکتب څخه ډېر شوق لرلو، او نه ونه شو کړله چې داړه شم. نو موږ چې کوم موټر کې وخېدو، بیا هغه چا به وایي چې دا کوم موټر کې زیده، چیرې زیده، داسې کوي، نو عامه خطر موږ نشم، زه نشم تلله مکتب. ډېرې جینکیانې مکتب ته نه ځي، ځکه چې کور ډېر مکتبونه لرې دي.
په لارو کوڅو کې د نجونو د ځورولو او آزار او اذیت ستونزو هم ډېر کله نجونې د تعلیم له حقه محرومي کړې دي. ډېری کورنۍ له دې کبله خپلې لوڼې ښوونځي ته نه پرېږدي چې د کوڅه ډبو هلکانو لخوا ځورول کېږي. د کابل اوسیدونکي مژګان صدیقي وایي کوچنۍ خور یې له دې کبله ورونو له ښوونځي راوګرځوله چې په لارو کوڅو کې د ځینو کسانو لخوا ځورول کېده.
زما یو وړه خور وه، هغه چې به کله مکتب تلله، د یو څو هلکانو له طرفه اذیت او آزار کېدله، نو هغې دا خبره ما سره شریکه کړله. کله چې ما سره شریک کړه، نو ما ورته وویل چې مشران ته به دا خبره نه کوو، ځکه کېدای شي چې هغه تا پرې نه دي چې نور خپل تحصیل وکړي. دا خبره یو څو مدام داسې پاتې شوله، او بې بعد د هغې کله چې دا د کور نه مکتب ته تلله، ورور مې هم لکه چې تعقیب کړې وه چې ګور یو څو هلکان دا تعقیب کوي او آزار او اذیت ورته ورکوي. نو ورور مې ویل چې زه په تا باور لرم، خو نور خلک دا خپلو خپلوان چې دي، یا دا کوم زموږ ګاونډیان چې دي، دا به څه فکر کوي؟ نو دغه خبرو باعث شو چې بیچاره ونه شي کولی خپل تحصیلات ته ادامه ورکړي.
د پوهنې وزارت ویانده نوریا نصحت وایي د دې لپاره چې خلک وهڅوي چې خپلې لوڼې ښوونځیو ته پرېږدي، د پوهنې وزارت پرېکړه کړې چې د نجونو ټولې لیسې د افغانستان زړورو ښځو په نوم ونومول شي، او د دې ښوونځیو مدیرانې هم ښځې شي.
ظریفه غفاری، ما د میدان ښار اوسنۍ ښارواله. تاسو دا مهال د نیمې نړۍ خپرونه اورئ. له ټولو افغان میرمنو نه مې هیله دا ده چې راووځئ، زده کړې وکړئ، په خپلو پښو ودرېږئ.
د نجونو د تعلیم پر وړاندې ستونزې څنګه هواریدای شي؟ ټولنه او کورنۍ په دې برخه کې څه مسؤلیت لري؟ او که چیرې یوه ښځه لوستې شي، په خپل ژوند او ټولنه کې څه بدلون راوستلی شي؟ په همدې اړه زموږ همکارې فرشتي غني د ښځو د حقونو له فعالې او د افغانستان د علومو اکاډمۍ له غړې عاطفې نورستاني سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
ښاغلی نورستانی، که چیرې ووایي چې د نجونو د تعلیم پر وړاندې دغه ستونزې څنګه هواریدای شي؟
په کورنیو کې باید نجونو ته باید د دویم جنس په سترګو ونه کتل شي. هغې ته باید دا مفکوره ورکړل شي چې دوی ډېر پیاوړتیاوې لري. کله کله داسې فکر راته پیدا کېږي چې دا نارینه چې غواړي چې دا مېرمنې تحصیل ونه کړي، دوی پوهېږي چې یوه پوهه وخیار مېرمن ځان پیژني، خپل حقوق پیژني، او د دې په مقابل کې استدلال کوي شي وایي مې پرېږده چې سترګې خلاصې کړي. سترګې خلاصې دل په څه معنا ده؟ یعنی هغه ځان پیژني، هغه به زما په مقابل کې استدلال وکړي، هغه زما ظلم و ناتار نه مني او زما غلامي به ونه کړي. هغه استدلال کوي چې زه انسان یم، زه خدای خلقه کړی یم، شریعت راته حقوق راکړي چې زه باید تحصیل وکړم. نو هغه دې ته نه پرېږدي ځینې نارینه. معلومدار چې ښځه وخیاره شي، ښځه په دې پوه شي، خپل څنګ کې خپلې خویندو ته، حتی خپله ټولنې ته، کورنۍ ته همدغه روحیه ورکوی شي او خپلو نورو ښځو ته ډېر ښه قوت او نیرو ګرځېدلی شي.
ټولنه په تېره کورنۍ په دې برخه کې څه مسؤلیت لري؟
د ټولنې اساس کورنۍ ده. په کورنۍ کې که چېرته بدبختانه دغه احساس موجود وي چې ته نجلۍ او ستا کور دا کور نه دی، ستا دویم کور، ستا دا کور محقت، ته د دې کور مېلمانه یې، یعنې ته باید خپل سرنوشت په فکر کې واوسې، او ځکه چې باید خپل په اصطلاح د بخت دغه ته کور ته لاړه شي. نو دغه ذهنیت بدبختانه زموږ مشران باعث کېږي چې دوی ته ورکړي او ورته وایي چې ته مکلفه نه یې، ته ستا نفقه د بل چا په غاړه ده، ته دونه درس ووایه چې فرزند لیکل او لوستل زده کړي. او د ژوند ډېره لویه پروسه دوی ته نه ده معلومه چې کله کله ښځې مجبورېږي چې کار ته بیرون ته لاړه شي. نو فکر کوم چې دغه د فامیلو خراب ذهنیتونه دي، او دا دلیل زه فکر کوم یو دلیل باید دا وي. او په ښوونځیو کې باید د استادانو وظیفه هم دا ده چې نجونې پوه کړي چې دوی د موقتي سواد باید مدد دوی بسنه وای، باید ونه کړي، دوی استعدادونه باید روزل شي، هغوی ته باید دا فکر ورکړل شي چې دوی ډېر پیاوړتیاوې لري، کولی شي په دې بسنه باید ونه کړي چې فرزند دولس صنف، صنف یا شپږم صنف دا ورته بس ده. نه، په دې کې داسې استعدادونه دي چې باید وپارول شي، دا باید وغوړول شي. نو کورنۍ مسله هم ده، او زموږ اطراف کې ما دته چې دغه ټولنه کې چې هغه دودیزه ټولنه وي او جنګ هم پکې داسې ناتار کړی وي، نو په دې کې فکرونه دونه، ذهنیتونه دومره لوړ نه وي، نا امیدي پکې وي، او بل د کار زمینه مساعده نه وي، هغوی دې ته مجبوروي چې فرزند دا کارونه پرېږده، ته مور شه، ورشه کور کې کښېنو، چې یو څوک ستا ته نفقه راوړي، ته ورته ماشوم. نه، دا غلطه خبره ده، او علت او لعامل زموږ د فرهنګي وروسته پاتې والی.
د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې لا هم مکاتب تړلي دي. خلک څنګه کولی شي چې دغه مکاتب بېرته پرانیزي؟ د خلکو رول پکې څومره مهم دی؟
زه د نورستان نه یم، او د نورستان د یو ډېر لرې کلي نشېګرام د کلي نه یم. هلته عالمانو شورا موجوده ده، نو اسلامي مبلغین ډېر زیات په دې کې رول لرلی شي. اسلامي شورا په نشېګرام کې فیصله وکړه چې نجونې کوای شي چې د الکانو مکتب کې تر لیسې پورې د تحصیل ته ادامه ورکړي. حتی په وزارت معارف کې دا انتقاد پی وشو چې تاسې ولې پیغلې نجونې د الکانو سره یو لیسه کې تاسې کښېنوئ. مسؤول نفر راغی، خپل دلایل ورته وویلې، او دوی بیا ورته د خزینه لیسې امر ورکړه چې مکتب باید ورته بیل، ښوونځی ودانۍ به ورته جوړ شي. نو زه فکر کوم د علماو شورا د مبلغینو تاثیرات او اغیز به ډیر زیات دي په خلکو باندې، ځکه چې هغوی تر دولسم صنف پورې جنکۍ په نورستان کې اصلا هیڅ کومه ستونزه نه لري، مکتب ته ځي او تدریس کېږي ورته.
په دې سره د نیمې نړۍ دا خپرونه چې فرشتې غنی جوړه کړې او ما همین هیواد درته وړاندې کړه پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.